السلام علیکم په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګې برید غندلی دی. ښاغلي بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي، هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تروریستي برید پکې لکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته، چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي، د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی. طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر لانا نسبیه سره ګټوره کتنه ترسره کړه او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. اغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحدو ایالتونو او متحده عربي اماراتو په هغه ګډ بیان کې چې رینا امیری په خپله پاڼه خپور کړی، ویل شوي دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې هغه د یوه امن او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 5-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي یې کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالۍ له کوربه تایلند سره ترسره کړي، چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم لري. د ویلو ده چې دغه سیالي د فورسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوی دی، چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربتوب سره پیل شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په غزې ترانګه کې تر 5 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین ښه پر مخ روان دی. دغه ادارې بیا په غزه کې د بشري ناورین د کمښت او د 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په 3 ورځو کې شاوخوا 1,000 ماشومان په مرکزي غزه کې واکسین شوي دي. ټاکل شوی دغه واکس کمپاین د غزې نورو سیمو ته هم وغځېږي. دا کمپاین وروسته تر هغې پیل شو چې 13 میاشت د پولیو وایروس په یو نوي زیږېدلي ماشوم کې وموندل شو او دا له 13-15 کلونو راهیسې په غزه کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. پر اوکراین د روسیې په نننۍ بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز شوی لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړې چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 3 اګست په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې چې سیمه کې لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او وړاندې په خبرونه کې، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې هم هیله منې دي چې طالبان نړیوالو له لوري د فشارونو په زیاتېدو سره پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند توضیحاتو لپاره اظهار کړی. یو شمېر افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړي او خپل امریکایانو ته.
د ځینې نورو مسایلو تر څنګ په یو راپور کې به واوري چې یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
لازم ده خبرونه لومړی موضوع ته د افغان خزو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمې دوه دی. اغلی امیری پرونسیشن په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی چې تازه د متحده عربی امارات او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه چې په خبره هدف العامه ژوند څخه د خزو بیخي څنګه تکول دي اندېښنه شریک کړې ده. په عینال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشار راوړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال دې فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په درېمه په خپل ایکس پانه لیکلي چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی لافغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاترسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالي لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کلي کې سبي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پانه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته اشاره سوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري همداشان له روسیې چین پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم څه ناڅه متوجه کیږي نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې یا راکم کی. نو ما هیله هم ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي خبرې وکړي دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د ښځو غږ اورات بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نتونه ووایي یا قرأت وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د د خبریال او پتیر جمهوریت حکومت کې د اجرایی ریاست د کارکونکو حمید فرهادی کورنۍ ادا کوي چې هغه ورور تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دوی د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هم نه پوهیږي چې د هغه او د ورور د نیولو عوامل څه وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکي حمید فرهادی او ورور یې ولید فرهادی خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول شوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روز په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کاوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزدک په نوې فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازم کړيږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو لخوا خصي شوی خو حمید فرهادی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دغه نیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په تیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او د رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلی چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه خبر ریال اورورې د نوبل کې دوه پاړه تازه رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو لدی وړاندې د ځینو خبريالانو د نیولو پاړه ویلي و چې دوی د خبريالۍ لدندو جلا په نورو بیلابیلو تورونو نیولې دي. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته یو شمېر خبريالان پخوانی کارکونکي او پوځیان همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان شوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطن خبريالانو ترې ونی مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبريالان او د رسنیو کارکونکي نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي که نه نو جرګې ته به په سپکاوي تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان ویل افغانستان د امریکا د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپورټ کې.
د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر 3 ما په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي کنن او جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوری غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخریب اړه انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د مې په درويشتمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکل په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پرېکړه بولي او وایي دې پرېکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل تر څو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي. لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه، هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 11 بشپړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د جرمني په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځي په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی. د باوریا د کورنیو چارو وزارت پر ایکس چینل خبر شوی دغه ویډیو وروسته له هغې لري کړی ده چې له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی او هغه په انتو کمپالنه تورن شوی. دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل به له اسدالله الدین اورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه ښیي چې یو میرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه دویمه ښځه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر دویمه ښځه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سخت دریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوو ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خپره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والي یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل که ویډیو د خلکو د پارېدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخښنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکې جدي ګڼي او سملاسي یې د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولی دی. د دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواښ ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري نبه د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د زیاتېدونکې بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله د ورځې سلګونو کسان له افغانستان ووځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دي، خو وایي بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې بیرته بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د تېرې اګست میاشتې په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هیواده وتلي دي. افغانان په داسې حال کې له افغانستان ووځي چې له بلې خوا له ایران او پاکستان څخه هم په زور او په خپله خوښه ډېری افغانان بېرته افغانستان ته ستنېږي. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست 13مې څخه تر 24مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما درې کور سامان خرڅ کړلو ری دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی هغې ته مې سامان ورکړو پنځوس کاله کور مې قیمته واخله چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وي او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو څه شی کار نشته نو څه وکړو پیښور ته به څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم خدای تېښتې لاړه نه شه کمپله وتښتم نه د پیښور وسه لرم او نه د چې بل څه شي وسه لرم چې زه لاړ شم. ته
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما از ایران آمدم، از ایران رد مرز شدم، بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیس په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته یې ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبور سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړې او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکلا دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې په خوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ او وزې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی
متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ شاید راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس د اکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 سټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه 1.5 افغانۍ کې یاده یا 2.5 افغانۍ کې یاده د یو ځای ستر بل ځای پر وروره د موږ ټوله کښې جوړې ستغه موږ شیغام طالبانو لوړ پول چارواکو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبری مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری.
تشکر.